د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په افغانستان کې له جګړې پاتې زرګونه ماینونه او چاودیدونکي وسیلې لا هم د سلګونه ټولنو لپاره ګواښ ګڼل کیږي. یوناما پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د هلو ټرست په څیر د ماین پاکۍ موسسې د خلکو د استوګنې او د ښوونځیو شاوخوا سیمې له ماینونو پاکوي تر څو د خلکو ژوند خوندي وي. یوناما وړ مورس په یو بل بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې له جګړو پاتې د ماینونو او چاودیدونکو وسیلو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره ولسي وګړي وژل شوي یا ټپیان دي. د یوناما په خبره د ماین پاکۍ موسسو تر اوسه په دې هیواد کې 3011 کیلومتر مربع ساحه له ماینونو پاکه کړې، خو په وینا یې په دې برخه کې ډیر کار لا پاتې دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په روان کال کې د افغانستان د بشری مرستو له صندوق سره د جاپان شپږ سوه زره امریکایي ډالره بسپنې خبر ورکړی. اوچا پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. جاپان د افغانستان ستر مرستندوی هیواد بلل کیږي چې له مخکې هم د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له لارې له اړو افغانانو سره میلیونونه ډالره مرسته کړې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال د فبروري په دوهمه د جاپان د حکومت د 1.5 میلیون ډالر مرستې خبر هم ورکړی و چې له دې سره یوازې په تیرو دریو کلونو کې له دې پروګرام سره د جاپان د مرستو کچه 3.5 میلیون ډالرو ته رسیدلې. د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې له نن څخه نیولې د اونۍ تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د وریا حمل د 15مې او 18مې نیټې ترمنځ د غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګو، غوربند، پنجشیر، کونړ، لغمان، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، میمنې، بامیان، بغلان او کوکچې د سیندونو پر لارو او د یادو سیمو په ځینو سیلبرونو کې د واورې د ویلې کېدو، بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. یوې سختې زلزلې نن سهار د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړې. د دې ټاپو په جنوب کې ودانۍ ونړولې او داسې سمندري طوفان یا سونامي یې جوړه کړه چې د جاپان جنوبي ټاپوګانو سواحل یې له یوې مخې یوړل. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تایوان په هوالین سیمه کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ ویجاړه شوې او په پلازمینه تایپی کې د زړو او ځینو نویو ودانیو تیږې جلا شوې دي. په ټول تایوان کې د اورګاډي شبکې او په تایپی کې تر ځمکې لاندې مترو کار پرېښی دی. د تایوان د زلزلې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 0.2 درجې، خو د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې شدت 0.4 درجې ښودلی دی. او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ اوکراین ته د وسلو د ورکولو په برخه کې د دې تړون د زیاتې ونډې اخیستو د هڅو په ترڅ کې د 5 کلونو لپاره د 100 میلیارد یورو بسپنې د یو صندوق د جوړولو وړاندیز کړی. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې طرحې په اړه مقدماتي خبرې وکړي. د ناتو یو چارواکي پرون د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط وویل چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به له اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ په تر ټولو غوره امکاناتو او د اوکراین د لا ځواکمنولو پر لارو چارو خبرې وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د ادبی پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې څو راپورونه. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په 2023 میلادي کال کې د افغانستان د وګړو شاوخوا 40% د خوړو د نخوندیتوب له بحراني وضعیت سره مخامخ وو، خو دا مؤسسه اټکل کوي چې سکه کال به هم د افغانانو د خوړو د نخوندیتوب وضعیت له هغه نور بدتروي. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا اړوند ریلیف ویب پاڼې خپور کړی، د دبليو اف پی په حواله ویل شوی دی چې افغانستان په 2023 کال کې د اقتصادي بحران، د اقلیم د بدلون، سیاسي پیچلتیا، د راستنیدونکو کډوالو د زیاتوالي او په هیواد کې د ننه د بې ځایه شویو کډوالو په ګډون له یو ناوړه بشري بحران سره مخامخ وو. د موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د خړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې خړو د نخوندیتوب بحران دوام لري او د 2023 کال د نومبر څخه د 2023 کال تر مارچ میاشتې پورې 15 میلیونو اتلک افغانان، یعنی د هیواد د وګړو شاوخوا 40% د خړو د نخوندیتوب له بحراني وضعیت سره مخامخ وو. د پروګرام د افغانستان لپاره د 2013 او 2015 کلونو ترمنځ ستراتیژیک پلان لمخې د 2023 کال لپاره په خپل کلنی راپور کې چې په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشن بخپور شوی ویلي چې د دغو افغانانو 2,000,000 د خوړو د نخوندیتوب له تر ټولو بحراني یا حاد وضعیت سره مخامخ وو. په راپور کې ویل شوی چې د 2021 کال وروستیونه د 2023 کال تر لومړیو پورې په لویه پیمانه د خوراکي موادو بشري مرستو په افغانستان کې نسبتا د وضعیت لخه کېدو سره مرسته کړې و، خو په 2023 کال کې د بسپنې د کمیدو له کبله تمه کېږي چې روان 2023 کال کې به د افغانانو د خوړو د نخوندیتوب وضعیت له دې هم بدتره شي. نړیوالو مرستندوی سازمانونو او بنسټونو په کراتو کراتو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوسي و زیاته برخه نه پوهیږي چې د ځان او خپل کورنۍ لپاره د بل وخت خواړه به له کومې برابروي. د ازادي راډیو اکثره اوریدونکو هم په خپلو پیغامونو کې له دغې ستونزې سر ټکولی. د کنداري په نوم د پکتیا یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل:
ډیر مسکین دي، د افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسکینان دي، کار دلته په افغانستان کې نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په 2023 کال کې د 3,000,000 افغانانو لاسنیوی کړی چې 80% ښځې او ماشومانو. د دې پروګرام په خبره افغانستان په دې کال کې له یوه ناوړه بشري بحران سره مخامخ و چې اقتصادي ناوړه وضعیت، د اقلیم د بدلون اغیز او سیاسي پیچلې وضعیت هیواد ته په پراخه پیمانه ستنو شوو کډوالو او هم په دې هیواد کې دننه بې ځایه شو دغه بحران لا پسې پراخ کړی و. WFP ویلی په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د واکمنو طالبانو د اغیزمنو تګلارو او چلندونو په نتیجه کې د ښځو او نجونو حقونه لا محدود شوي، چې په نتیجه کې د هرو لسو افغان کورنیو له ډلې نهه د ځان لپاره د خوړو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د سرپرست حکومت هغو اقداماتو چې د 2022 کال په ډسمبر کې ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او وروسته یې په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د هغوی پر کار کولو محدودیتونه ولګول، په ټول افغانستان کې پر بشري فعالیتونو په تیره د خوړو د نړیوال پروګرام پر پروګرامونو ناوړه اغیز شیندلی دی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساعت.
په کابل کې یو شمیر نجونې زده کوونکې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه تړلې دي. دوی ازادي راډیو ته ویل طالبانو په وروستیو ورځو کې نجونې په زور له ځینو ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ورته ویلي دي چې عمر یې لوړ دی او نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي. همداراز د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکوونکو د ځینو تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست یو شمیر مرکزونه له اووم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته د جذب په خاطر مهر لګ کړی دی.
د کابل یو شمیر ښوونیزو مرکزونو زده کوونکي وایي چې طالبانو دوی دغو مرکزونو ته لورتک څخه منی کړی دی. په کابل کې د مسلم ښوونیز مرکزی وی زده کوونکي نظیفي د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کار د دوشنبه په ورځ وشو او یوازې نه ښوونیزه اداره چې هغې لراله په مخې وتړل شو.
زه خو خپل کورس تتلم مسلم ته خو باندې کړو باندې د کورونو کې چې لوهې باندې کړې وکنه ډیر انجونو په کورونو کې درس ورکوه، اما غیم ټولې منې کړې دي ویلې دي چې نور تاسو حق نه لرئ چې پر دې انجونو کې نه پر دې خلک کورونو ته راولې. ما خپل مسلم کورس ویلې، مسلم کورس باندې کوم باندې.
یو بلز د کوون کې چنې غوختل د خوونیز مرکز او د دینوم پر راپور کې یاد شوی طالبان یو شمیر انجونو له خوونیز مرکزونو او ټولګیو څخه په زور ایستل دي. نو موري ازادي راډیو ته وویل د دوی د مرکز مسؤلینو ورته ویل چې د اوس لپاره د مرکز ته نه ځي.
مونږ ته په کورس کې بهانه وشوه او مونږ ته نن د ادارې لخوا په نورو بهانو د اختر په رخصتیو او دغسې نورو بهانو سره وویل شول چې کورس ته مه راځي. نور خو ټول شاګردان پوهیږي چې دا د حکومت دخوا یو بندیز دی، ځکه زموږ ادارې مونږ ته وخت ونه ښودو چې کله باید راشو. په کابل ښار کې په ډیرو کورسونو کې داسې پیښې شوې دي چې زموږ په کورس کې هم چې طالبانو په زور نجونې له صنفونه وویستلې چې د دوی عمر زیات دی او نشي کولی چې زده کړو ته ادامه ورکړي.
هممهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهر لاک تصویرونو په خپرولو سره ادا کړی چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. د یادو تصویرونو له ډلې په یوه چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی لیکل شوی چې دغه مرکز له وم ټولګي څخه پورته انجونو د جذب له امله تړل شوی دی. په دغه مهر لاک شوې پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مهر لیدل کیږي. ځینو سیمه ییزو رسنیو هم دا موضوع د خپلو سرچینو په حواله راپور کړی. د یو شمیر تړل شویو ښوونیز مرکزونو مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د پوهنتون استاد او د پوهنې یو فعال فضل هادي وزین وایي د طالبانو حکومت غواړي په دې ډول اقداماتو سره په سیستماتیک ډول او ایمه ډول انجنیر لزده کړو څخه به برخه کړی.
پرسونو د دروازې تړل د انجنیر پرمخت په دې معنی ده چې طالبان حرکت خلکو ته چویل چې زمونږ د اقدامات موقتی دي او مونږ زموږ تر امر سنی پورې د دروازې تړو او بیا مونږ ته اجازه ورکوي چې مکتبونو ته پونټ نه راشي. دا بالکل ناسم خبره ده او حقیقتا دا په تاریخ کې چې طالبان حرکت دغواړي چې نور د انجنیر او خزي په افغانستان کې د درس او تعلیم نه پاتې شي او خزي په سیستماتیک ډول د صحنې نه پرې حذف کړي.
نوموړی په دې باور دی چې دا ډول کړنې او په ټولنه کې لزده کړو او نورو فعالیتونو څخه د ښځو او نجونو بې برخې کولو لامل په افغانستان وروسته پاتې شي. طالبانو پر افغانستان لخپل دویم ځلې واکمنۍ سره سم لشپګم ټولګي د پورته انجنونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او له هغه وروسته په هنتونونو او نورو ښوونیز مرکزونو ته هم انجنې لورتک څخه راګرځولې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو چې نړیواله موضوع ده. تهران په سوریه کې د ایران پر قونسلګری د روسي برید د قربانیانو د غچ اخیستو ژمنه کړې او ویلې دي چې اسرائیل به چې د دې برید مسؤل بلل شوی پر دې کار پښیمانه شي. په دمشق کې د ایران پر قونسلګری د دوشنبه ورځې په برید کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د یو جګپوړي قومندان په ګډون یو شمېر کسان ووژل شول. د موضوع تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون سه شنبه وویل چې اسرائیل به په دمشق کې د ایران د قونسلګری پر ودانۍ پر کړي برید پښیمانه شي. په دغه برید کې چې د دوشنبه په ورځ وشو، د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو جنرال محمد رضا زاهدی او شپږ تنه نور چې ګمان کېږي د دې ځواک غړي ووژل شول. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې اسرائیل که څه هم له کله چې له حماس ډلې سره جګړه پیل کړې، له ایران سره په تړلو هدفونو د هوایي بریدونو لړۍ تیزه کړې، خو د وروستي برید په اړه یې نه دي ویلي چې هغه دوی کړی دی. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او د اکتوبر له میاشتې راهیسې له اسرائیل سره په جګړه کې ښکېله ده، تهران یې کلک ملاتړی دی. د دوشنبه د ورځې برید چې په دمشق کې د ایران د قونسلګرۍ اصلي ودانۍ ته څیرمه پر یوې ودانۍ وشو، اندېښنې زیاتې کړي چې ښایي له غزې د جګړې لمنه نورې سیمې ته وغځېږي. د راپور له مخې د اسرائیل پوځي سرچینو ویلي چې د اسرائیل توغندي د اشغال شوي جولان له لوړو توغول شوي وو او یو شمېر د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو لخوا شن کړی شوي، خو نور پر هدف لګېدلی دي. ویل شوي چې په دغه برید کې په نښه شوې ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړه شوي او دننه ټول کسان یې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. خو ایران ویلي چې قونسلګرۍ ته په نږدې ودانۍ د اف 15 جټ الوتکو لخوا توغول شوي شپږ توغندي لګېدلی دي. اسرائیل معمولا د خپلې پالیسۍ له مخې د دغه برید په اړه تبصره نه ده کړې، خو رویترز خبریا اژانس د اسرائیل د حکومت یو جګپوړي چارواکي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي چې هغوی چې په دغه برید کې په نښه شوي وو پر اسرائیل او د امریکا پر ګټو د ډېرو حملو تر شا یې لاس درلود او غوښتل یې چې نورې حملې تنظیم کړي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگتن د هر هغه څه په اړه چې تاوتریخوالی زیاتولی یا په سیمه کې د جګړې لمنه امپراخولی شي اندېښنه لري. په دمشق د ایران سفیر حسین اکبری وویل چې د یو کورنۍ روغ د خو هغه ژمنه وکړه چې د ایران غبرګون به شدید وي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل سوریایي ساری فیصل مقداد سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې حکومت اسرائیل د برید مسؤول بولي چې په خبرې په دې کار سره ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي.